السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې افغان چارواکي وایي لننګونو سره سره د کورونا وایروس په کابو کېدو کې ښه رول لوبولې په یو راپور کې مودې ته کتنه کړې چې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن بهرنۍ تګلاره او کابینه به څه ډول وي د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکله دی چې راپورونه تراشو په مکرې د دې ساعت خبرنو ته د کندهار په میوند ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې ملکیانو او پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې بل ورته په غزنی کې د هواند لګیدو له کبله و ولسی وګړي وجل شوی او یو شمیر افریقایي مشرانو جو بایدن ته د بریا مبارکي ورکړه بشپړ خبرونه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې موټر بم برید لک تر لګه څلور تنه وجلي او څلور وست نورې ټپیان کړي دي زموږ خبريال د ځای سرچینو په حواله وایي چې له چاودیدونکو توکو ډکې مازدا په وسیله دغه برید پرون ماښام میوند کې د لوی لارې د ساتنې پر کنډک یا د شهرا پر کنډک شوی دی د کندهار میرویس روغتون ته څلور وست ټپیان او څلور جسدونه لیږدول شوي چې وژل شوي ټول ملکیان او ټپیانو کې دیارلس پولیس او یولس ملکي وګړي دي چارواکي وایي چاودنې شاوخوا کورونه هم نړولی او داسې ویره شته چې ممکن مرګ ژوبله زیاته وي تر اوسه د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی بل ورته غزنی کې چارواکي وایي چې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس تنه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده والي ویاند واحد الله جمعزاده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو ماښام مهال 15 بجې د غزنی مرکز د شپږمې امنیتي حوزې اړوند په نوابات سیمه کې درې د هوان مرمۍ وتوغولې
یوه مرمۍ په یوه ګڼه ګوڼه کې چې هلته ښځې او ماشومانو هم شتون درلودل همدې ساحه لګېدلې ده په ترڅ کې دیارلس وتنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې له ډلې یوه تنه چې دوه ښځې او پنځه ماشومان دي په شهادت رسېدلي دي او شپږ تنه نور چې څلور یې ماشومان دي دوه نارینه دي ټپیان شوي دي
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په دغه سیمه کې په وار وار دغه ډول پیښې رامنځته کیږي تیرونی هم په دغه ځای کې د یوه ښوونځي مخې ته د هوان د مرمۍ د لګېدو له کبله یوه ښوونکي او دوه زده کوونکي ټپیانې شوې وې د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د پلازمینې کابل په شهرناو کې د پارک سینما د ودانۍ له ورانولو دفاع کړې ده ښاغلي صالح په خپله فیسبوک پاڼه پرون ناوخته لیکلي چې دا ودانۍ سینما نه بلکې د ده په خبره له څو لسیزو د مخدره موادو د خرڅلاو سیمه وه او روغ د کسانو پکې اړولي وو په دې اړه په روانه خپرونه کې یو راپور هم لرو د بلاروس پولیسو یک شنبه د حکومت ضد مظاهرچیانو له ډلې سلګونه کسان نیولي وي اسنا یا د بلاروس د بشري حقونو ډلې ویلي چې شاوخوا 800 کسان د پولیسو لخوا پرون نیول شوي خلک د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د اګست له 9 راهیسې په بلاروس کې مظاهره کوي لوکاشینکو تر اوسه پورې له جمهوري ریاست ته د لرې کېدو غوښتنې نه دي منلي او ورځ تر بلې په مظاهرچیانو د شرایطو د سختېدو راپورونه ورکول کېږي اروپایي ټولنې پر الکساندر لوکاشینکو او لسګونو لوړپوړو بلاروسي چارواکو بندیزونه لګولي دي یو شمیر افریقایي رهبرانو د ډونالډ ټرمپ وړاندې د جو بایدن او د هغې د مرستیالې کاملا هرس د بریا په تړاو مبارکۍ ورکړې دي د غانا ولسمشر نانا ادو دانکوا ویلي هیله من دی چې د بایدن د ولسمشرۍ دوره له یووالي امنیت پرمختګ او سوکالۍ ډکوي د سویلي افریقا ولسمشر سیریل رامافوسا هم هیله ښودلې چې له امریکا سره اړیکې او همکارۍ غښتلې او پراخې شي د نایجیریا ولسمشر محمدو بوهاري په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له بایدن غواړي څو د خپلو تجربو څخه په استفادې دي د نشنلستي پالیسیو د منفي پایلو مخه ونیسي نایجیریا څو وخت مخکې د تورپوستانو ژوند مهم دی په نوم له پراخو مظاهرو چې په امریکا کې ترسره کیږي ملاتړ وښود او خلکو یې لاریون هم وکړ او د هند کرکټ په غوړه لیگ کې دهلی کپیټلز لوبډلې سن رایزر حیدرآباد ته په ماتې ورکولو سره پایلو به تلار پیدا کړه پایلو بنن مازیګر د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې د دهلی کپیټلز او ممبای انډینز ترمنځ ترسره کیږي د یکشنبې په لوبه کې چې دهلی کپیټلز او حیدرآباد مخ شوي وو حیدرآباد لوبډلې د کپیټلز لخوا د 190 منډو هدف ته ونه رسیده او لوبه یې له لاسه ورکړه خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي د کندهار په میوان کې موټر بم برید مرګ ژوبله اړولې، قربانیان پولیس او ملکی وګړي دي. افغان ولسمشر وایي د کورونا ویروس په مدیریت کې ښه رول لوبولی، خو دا ویروس په وروستیو کې بیا په زیاتېدو دی.
په افغانستان کې د کووید 19 واقعیات په زیاتېدو دي، اګرچه دا اضافه ډیره زیاته نه ده.
د سینما یو شمیر مینوال کابل کې د پارک سینما په نړولو خفه شوي.
زه ایران پتیم چې ولې دا تخریبوي، دوی د افغانستان از سینمایي فرهنګ د منځه وړي.
و بوري چې ننګرهار کې سلګونه کارګر ماشومان په درنو کارونو لګیا دي، خو لا هم له ستونزو سر ټکوي. دویمه نیمایی د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې شي. ورځو کندهار ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، په میوند ولسوالۍ کې تیر ماښام د مازدا موټر په وسیله موټر بم چاودنه شوې چې پولیسو او ملکیانو ته یې مرګ ژوبلې اړولې. د مرګ ژوبلې شمیرې تر اوسه کره نه دي، خو روغتون ته نږدې 30 ټپیان او وژل شوي راوړل شوي. له کندهاره صادق رښتینی سټوډیو ته وصل دی. رښتینی صاحب، بیا مو هم سهار په خیر. څه دي تازه جزئیات د مرګ ژوبلې په اړه؟ څه ویل کیږي او د برید د څرنګوالي په اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي؟
لوجین صاحب، د کندهار میرویس روغتون ته د میوند ولسوالۍ د موټر بم حملې څخه څلور مړي او څلور ویشت ټپیان راوړل شوي. په ټپیانو کې 14 پولیس او 11 ملکي وګړي شامل دي، او دغه راز په څلورو وژل شوو کې دوی ښځې، یو نارینه او یو ماشوم اصلي ده. د کندهار د امنیت قمانداني ویان جمال ناصر بارکزي تېر شپه ناوخته د پیښې د څرنګوالي په اړه وویل چې دغه موټر بم حمله د میوند ولسوالۍ پر امنیت قمانداني شوی، چې له امله یوازې 3 پولیس ټپیان شوي. خو د شپې ناوخته او نن سهار عیني شاهدان وویل چې موټر بم حمله د میوند ولسوالۍ امنیت قمانداني ته نږدې د شهره د کنډک د پولیس پر ودانۍ شوی، چې له امله د دغه ځاني تلفات تر څنګ کنډکټ نږدې کورونه او دوکانونه هم تخریب شوي، چې ممکن یو شمېر کسان د ودانۍ تر خاورو لاندې وي او مرګ ژوبله ممکن تر دې هم لوړ شي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه لا هم چا نه دی منلی. او یادونه باید وکړو چې د کندهار میوند ولسوالۍ د کندهار ښار لویدیځ ته د کندهار هرات پر لویه لاره پرته ولسوالۍ ته، چې د کندهار ښار څخه شاوخوا 10 کیلومتره واټن لري.
بله رښتینی صاحب، کندهار کې له تیرې یوې تقریبا دوه اونیو راهیسې جګړې روانې دي. ارغنداب د جګړو مرکز و تقریبا. اوس مهال په کندهار کې امنیتي وضعیت څنګه ده؟ هلته د امنیتي ځواکونو لخوا لا هم عملیات روان دي؟
په ارغنداب ولسوالۍ او نورو شاوخوا ولسوالۍ لکه شری میوان کې تقریبا د تیرو درو ورځو راهیسې جګړې پای ته رسیدلې او هلته تصفیوي عملیات روان دي. تیره ورځ د 215 ماتال کولی اردو کې پروګرام نیول شوی، هلته نوي کمانډو ځواکونه رسیدلي وو چې امنیتي چارواکو وویل د بابا سمبه په ارغنداب ولسوالۍ کې نوي تصفیوي عملیات پیل کړي.
کور ودان مننه صادق رښتینی و له کندهاره چې ویلې د میوند ولسوالۍ له پرونی ځانمرګي برید نه چې د موټر په وسیله شوی د کندهار میرویس روغتون ته څلور ویشت ټپیان او څلور جسدونه راوړل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د حکومت د بیلابیلو اقداماتو په نتیجه کې د کورونا له امله د نورو هیوادونو پرتله په افغانستان کې د مړینې کچه نسبتا ټیټه وه. هغه دا خبره د پاریس د سولې مجمع ته په یو وارد مخه ثبت کړي ویډیویي پیغام کې کړي. تمه ده د پاریس د سولې مجمع دا وارد نړۍ ته د ورپېښو ننګونو په خاصه توګه کووېډ 19 ناروغۍ بحث وکړي. په دې اړه د صفي الله ستانکزي راپور ته پام وکړئ.
ګڼو افغانانو هغه وخت چې کرونا وبا په خپل اوج کې و د معاینی او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي یا محدودیتونو شکایت کاوه. افغان ولسمشر بیا تازه د دې وبا په مدیریت کې خپله اداره برلاسې بللې ده. محمد اشرف غنی د پاریس د سولې مجمع ته په یو ویډیویي پیغام کې ویلي
As a result of our quick response,
زموږ د چټک برګونه او د ډول ډول اقداماتو په پایله کې د کرونا وایرس لامل د مړینو کچه د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې نسبتا ټیټه وه. خوشبختانه د دې وبا په مرکز باندې بدل نشولو.
ښاغلی غنی په دغه ویډیوي پیغام کې د خپلې ادارې لخوا د کرونا ویروس د مدیریت لپاره د پلي شویو تګلارو یادونه وکړه. وی ویل چې خلکو ته په بیلابیلو ولایتونو کې وچه ډوډۍ توزیع شوې او په لنډمهالو پروژو سره کارونه ورته پیدا شوي. د پاریس د سولې مجمع د نومبر له 11 چې چهارشنبه کېږي د نومبر تر 14 یعنې جمعې ورځې دوام کوي. دا ور په دې مجمع کې نړیوالې ننګونې په سر کې د کرونا ویروس تر بحث لاندې نیول کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو پېښو شمېر 240159 ته رسېږي چې له ډلې شاوخوا 1500 کسان مړ شوي دي. د دغه وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ څو اونۍ په هیواد کې د کرونا مثبتې پېښې ډېرې شوې دي.
متاسفانه بعد د 15 هفتې نه په افغانستان کې د کووید 19 واقعیات په زیاتېدو دي، اګرچه دا اضافه ډېره زیاته نه ده. تیره هفته 34مه هفته ده، 608 واقعه په ټولو 14 ولایتو کې ثبت شوي دي. د روغتیا وزارت خاص له ټولو وطنوالو نه دا ده چې که موږ ماسک واغوندو، د ګڼې ګوڼو ځایونو ته لاړ نه شو، لاسونه مکرر ومینځو، بیا دا امکان لري چې موږ په افغانستان کې د کرونا د ویروس له انتشار نه مخنیوی وکړو.
په افغانستان کې د راپورونو په اساس کمو خلکو د کرونا ویروس د معاینه چانس درلود او هغو چې معاینه هم کړې وه اکثرو یې په ځنډ نتیجه ترلاسه کړې. د افغانستان جمهور رئیس د پاریس د سولې مجمع ته په استولي ویډیوي پیغام کې د کرونا له امله په نړیواله کچه هم رامنځته شویو ګډوډیو ته اشاره وکړه او ویې ویل دې وبا ټولو ته وښوده چې باید د ناورینو په مدیریت کې اغیزمنې او کارنده تګلارې تر لاس لاندې ونیول شي.
has been one of the rare hyper events of the century.
کووید 19 وبا د پیړۍ یو له نادرو سختو پیښو ده. زمون دا له یو بل سره تړلې نړۍ په ګډوډۍ، ابهام او بیمخینی خطر کې غوټه کړه. زمون په سیستمونو او عادي رفتارونو کې د زیان مننې او نیمګړتیاو برخي رابرسېره کړې، ژوند او روزګار یې وران کړ. په تیر بیا د بیوزلو او محرومو خلکو
د پاریس د سولې مجمع داسې وخت د کرونا وبا له امله پر رامنځته شویو ننګونو بحثونه جوړوي چې اروپا او ګڼ نور هیوادونه د کرونا له دویمې څپې سره مخ دي. اکثرو اروپایي هیوادونو ټول بندي پیل کړي او په اوسط ډول راپور کیدونکي مثبتې پیښې د اندېښنې وړ بلل شوي. په ټوله نړۍ کې د نومبر 3مې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمېر له 500 میلیونو اوښته چې له ډلې یې څه باندې 2.5 لکه کسان مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ.
د افغان فلم او یو شمیر مدني فعالانو له مخالفت سره سره بیا هم کابل ښاروالۍ د پارک سینما د ودانۍ د ویجاړولو چارې پیل کړي. کابل ښاروالۍ وایي دغه کار یې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال په امر سره کړی او د دغې سینما پر ځای به یوه فرهنګي خونه جوړه کړي، خو د کابل ښار ځینې اوسیدونکي بیا د ښاروالۍ دغه کار ناسم بولي او له حکومت غواړي چې د دې سینما د رغېدو لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپور ته.
د چټکونو دا غږونه په کابل کې د یوې پخوانۍ سینما د ویجاړولو دي. دلته یو شمیر کارکوونکي د پارک سینما د څوکیو پردو په نړولو بوخت دي، نه فلم شته او نه نندارچیان. کابل ښاروالۍ وایي دغه کار یې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال په امر کړی ځکه چې دغه سینما نوره زړه شوې ده. د دې ادارې ویاند سمیرا رسا:
متاسفانه دا پارک خرابه شوې ده، خو د ترمیم گنجایش نه لري او زموږ تخمین داسې دا ده چې هغه باید تخریب شو او د نوي معیارونو پر اساس بیا موږ دا ساختمان جوړ کړو. خلکو نظریات هم شامل ده او هغوی هم خپل طرحونه موږ سره شریک کوي.
اغلی رساوی: کومه فرهنګي خونه چې دلته جوړیږي د سینما برخه پکې هم په پام کې نیول شوې ده. له دې وړاندې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح کابل ښاروالۍ ته دنده سپارلې وه چې د کابل ښار د شهرینو په سیمه کې د پارک سینما ودانۍ ویجاړه او پر ځای یوه فرهنګي خونه جوړه کړي، خو دا پریکړه بیا د افغان فلم سینماګرانو یو شمېر مدني فعالانو له غبرګون سره مخ شوه. د افغان فلم رئیس صحرا کریمي د دې سینما له ویجاړېدو سره مخالفه ده. نوموړي ازادي راډیو ته
زموږ دریس څرګند دی، افغان فلم د دې کار سخت مخالف دی. د دې سینما ورانېدل د یو ښار فرهنګي او هنري حافظې ورانول دي.
اغلی کریمی وای د سینما د جوړېدو لپاره له دې وړاندې هم حکومت ته وړاندیز کړی و، خو د حکومت له لوري په دې برخه کې بې غوري وشوه. هاخوا بیا د کابل ښار یو شمېر هغه اوسېدونکي چې پخوا به په دې سینما کې فلمونه لیدل په دې کار خپه دي. عزیز محمد او نور محمد وایي
زمونږ نظر دا شی ده چې دا آباد شي، دا تاریخي ځای ده، د خبره د افغانستان د خلکو دا یادګار بود پاتې آینده نسلو ته.
زه ایران پتهیم چې ولې دغه تخریبوي. دوی د افغانستان از سینمایي فرهنګ د منځه وړي. ترمیم شي چې خلک په آینده کې دغه نه استفاده وکړي. دا دوی سینمایي بیا بیخي په ښه موقعیت کې دي، یو د پارک سینما، یو د زینب سینما.
د معلوماتو له مخې پارک سینما په 1935 کال کې د سردار محمد داود خان په وخت کې د کابل په شمال لویدیځ خواته د پارک شهرینو په سیمه کې جوړه شوه چې هغه مهال یې د 1540 نندارچیانو ظرفیت درلود. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په کابل کې یو شمېر سینماګانې یا په جګړو کې ورانې شوي یا په بل څه بدلې شوي دي چې د ساري په ډول ملي، فخري، میوند، اقبال، خیرخانه، آریو، بریکوټ، زینت او یو شمېر نورې یادولی شو.
مګاګله آزادۍ رادیو نه اوري ورزو ولایتي راپور نوته. د تخار د بنګي ولسوالۍ اوسیدونکو وای له نور سیمو ورغلو خپل سر وسلوالو یې په کلیو او کورونو کې اړولي او دوی په بیلابیلو نمونو زورولي او شکنجه کړی دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر خلک چې وای د دې ټوپکیانو زور زیاتی د خپل کورونو پرې خودو ته اړ کړی کندوز ته کډه شوی. دوی وای خپل ستونزې په وار وار د تخار له سیمه ایزو چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه پورې د خپل سر ټوپکیانو د خپل سره یو په اړه کوم عملی اقدام نه دی شوی. پاړه یې پام کړی له کندوز د اجمل آریان راپور ته.
د تخار له بنګي ولسوالۍ کندوز یو شمېر راکډه شوي کسان پر خپل وجود له ټپونو پرته له ځان سره له خپلو کورونو بل څه نه دي راوړي. امیر محمد چې ادا کوي په بنګي ولسوالۍ کې د دوی کلي ته ورغلو خپلو سرو وسلوالو وخلې ډبولی دی. پر خپل وجود د شکنجې هغه نښې راوښودې چې لا هم تازه دي. له امیر محمد سره ملګری عبدالجلیل چې شاوخوا 50 کاله عمر لري یو لاس یې تړلی او وایي په بنګي کې خپلو سرو وسلوالو په مرمۍ ویشتی. صبغت الله د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده کلي یو سپینګیری دی. هغه وایي له یوې میاشتې راهیسې کلي ته له نورو سیمو خپل سری وسلوال ورغلي او دوی په بېلابېلو نومونو ځوروي. دا وایي
د یو میاشتې راهیسې غیر مسؤوله وسلوال دی زموږ ساحې ته راغلل، خلکو په کورونو یې حمله وکړه، د خلکو ټکول، زموږ سپینګیري ووکل، ځوانان او خلک یې برمته کړل. نو د برمته خلکو نه د پیسو غوښتنې په بدل کې خلک برمته کوي، چانه 10,000، چانه 40,000، چانه 1,00,000، چانه 2,00,000، چانه 1,50,000. نو زموږ دغسې ظلم شروع کړی په کورونو کې، د خلکو قرارګاوې او سنګرونه جوړ کړي دي.
د دوی په خبره دا وسلوال سیمې ته ظاهرا د طالبانو د ځپلو په پلمه ورغلي دي، خو نه په سیمه ایزو پولیسو او نه بلې کومې دولتي ادارې پورې تړلي دي. دوی وایي خپل سره ټوپکیانو په هرې کورنۍ له 10,000 نیولې تر 40,000 افغانو یې حواله کړي او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي د وخلو ټکولو سربیره په شخصي بندیخانو کې اچول کیږي. د بنګي د لوګروی د کلي یو اوسیدونکی محمد داود وایي دا خپل سری وسلوال ځایي خلکو هر څه اخلي.
دا خلک ټکوي، وښي، دا هر سړی چې ګروي پیسې اخلي. درې څلور سوه کوره چې بنګي چینه ده هغه ضعیفترینه د 10,000 افغانۍ اخیستې دي. فعلا بنګي چینه کې چک پاین لري، موټر سره له تخاره په کندوز مسیر کې ځي، موږ پیسې اخلي. نو دغه مالداران چې له علاقه راځي، مسیر د علاق نشیب ده، ځي په کندوز ولایت، هغوی نه اتي لا پیسې مال اخلي، ورځې دوه مال، درې مال اخلي.
د بنګي ولسوالۍ د منګلو د کلي اوسیدونکی امیر محمد وایي خپل سره وسلوالو لسګونه کورونه اړکړي چې خپل کورونه پرېږدي.
د دغه وسلوالو ظلم د وجې خلک خپل کورونه څخه اواره شوي دي. د تخار محلي ادارې تر اوسه زموږ غږ نه دی اورېدلی. د مرکزي حکومت څخه غواړو چې زموږ د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي هم د خلکو ستونزې مني او وایي سیمه ایز اداره دومره وړتیا نه لري چې دا خپل سری وسلوال بې وسلې کړي.
یو شوی باته میشه سری مردم مورد شکنجه قرار گرفته، نگرانی وجود داره.
خپل سری ټوپکیان خپل یو شوی باته په خلکو خلکو کوي او پر خلکو ظلم او زیاتی هم ترسره کوي. دې مسلې موږ هم اندېښمن کړي یو. زیات شمېر خلک د خپل د عزت او ابرو په خاطر له سیمې وتلي دي. که دې وضعیت ته پاملرنه ونه شي، ښایي د سیمې ټول خلک کډه وکړي.
که څه هم د سیمې خلک وایي ولایتي ادارې او ولایتي شورا ته یې په وار وار خپل شکایتونه کړي، خو د تخار والي وایي له هېڅ هم خبر نه دی. مولوی عبدالله قرلوق ازادي روډیو ته وویل بنګي کې د خپل سر وسلوالو څخه هیڅ شکایت نه دی ورسېدلی.
چنن چیز را متان به ما کس منه سي ولي کس نه يم ده کې حضور سوالي بنګي يم ده بشو
تر اوسه پوري ل بنګي ول سوالي څخه خلق زما خواته نه دی راغلي او په دې اړه شکایت هم نه دی کړی. که چیرې خلق موخته مراجعه وکړي زه حتمن په دې اړه پوښتنه کوم چې دا غیر مسول وسلوال څوک دي، ځکه موخ په بنګي ول سوالي کې قومنداني لرو، د امنیت مدیر لرو او هلته ملی اردو لرو. موږ هلته غیر مسؤول وسلوالو ته هیڅ ضرورت نه لرو.
خو کندز سره کړه شوی د تخار د بنګي سی بوتلاوی د خپل سره وسلوالو څخه ولایتي ادارې ته شکایت رسولو ټول لارې آزمویلي. هغوی په ستونزه خبر دي، خدا چې ولې د ده په خبره غوږونه کاډه کړي، دوی په علت نه پوهیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د تخار د بنګي د خلکو له ستونزو ورځو ننګرهار ته. ننګرهار کې د ماشومان ستونزې راخلو. په ننګرهار کې سلګونه ماشومان چې د خپلې کورنۍ سرپرستي ورترغاړې ده پر درنو کارونو بوخت دي. د دغو ماشومانو له ډلې یو شمېر وایي سره له دې چې له سهاره تر ماښامه په ښار کې کار کوي، خو د خپلې کورنۍ اړتیاوې لا هم نشي پوره کولی. په دې اړه پام وکړئ د سهار ګل امیرزی راپور ته.
نور کریم هر سهار خار ته د کار کولو لپاره په تګ او ماښام ستړی کور ته پر راتګ مجبور دی. د 14 کلن دی. جګړې ترې د پلار سیوری اخیسته او دوه کاله کېږي چې د کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده. نور کریم چې په ښار کې کراچۍ چلوي او هر ورځ د مزدورۍ په انتظار وي، وایي چې ډیر کله تش لاس کور ته راستنېږي. نور کریم یوازې نه دی. په دې ښار کې سلګونه نور داسې ماشومان هم شته چې بې وزلۍ اړ کړي څو سختو او درنو کارونو ته اوږه ورکړي او زده کړې ترې پاتې شي. د زده کړو ارمانجن زبی هغه ماشوم دی چې تمام ورځ په ښار کې پلاستیکي کڅوړې پلوري او له دې لارې 50 افغانۍ ګټي. د ماشومانو د حقونو یو فعال سید کمال اندېښنه ښیي او زیاتوي چې د دې ماشومانو یوازې اوس له ستونزو ډک نه دی، بلکې هغه څه چې دوی اوس کوي د دوی او د ټولنې په راتلونکي ناوړه اغېز لري.
که چېرته دولت او کورنۍ د دې اولادونو خپل غم ونه کړي، دوی راتلونکی چې دی دا خراب. ځکه تاسې وګورئ چې اکثر ځوانان تاسې وګورئ اکثر په پوډرو باندې لګیا دي، پوډرس کې دا ټول د بیکارۍ وجه ده.
په همدې حال کې د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي په ننګرهار کې د تیر کال په پرتلا پر درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی، چې لامل یې فقر، بېوزلي او د جګړو له امله بې ځایه کېدنه یادوي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد په ننګرهار کې د کاریګرو ماشومانو د کره شمیر په اړه معلومات نه لري، خو وایي چې سلګونو هغو ماشومانو ته یې د کار کسب زمینه برابره کړې چې پر سختو کارونو بوخت وو.
په هر شپږ میاشتو کې سل نفر اتپال دي. دوی چې څوارلس نفر ته عمر لري دا شاکارۍ نه راخلاصوو، راوباسي او په مختلفو کسبونو کې دوی ته د زده کړې زمینه برابروو او شپږ میاشتې زده کړې نه وروسته د کاري وسایل او د یو مسلکي شخص په صفت په کار ماتي کې اجازه ورکوو.
په ختیځ کې د دولتي ادارو ترڅنګ یو شمېر خصوصي او نړیوالې ادارې او بنسټونه هم د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي، خو یا د ماشومانو د درنو کارونو ستونزه دومره پراخه ده چې د ادارې او بنسټونه ټول په درنو کارونو بوخت ماشومان نشي ژغورلی، او یا خو په مرستو کې درغلي، چارو کې ګډوډي او په اقداماتو کې ناغېړي د دې سبب شوی چې د نور کریم په څیر له زده کړو پاتې او په درنو کارونو د بوخت ماشومانو شمیر له یوې ورځې بلې ته زیات شي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
و سم راځو د ته چې لویدیځ یا نړیوال ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. نوریاس نوري ته غوښ شي چې د زینو د غو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
میل انلاین ورسپانې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډیموکرات کاندید جو بایدن د انتخابېدو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی د مبارکۍ پیغام او له واشنگتن سره د راتلونکو اړیکو په اړه څرګندونو ته پام اړولی او لیکي. اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په خپل ټویټر په یو پیغام کې لیکلي تمه کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګېدو په برخو کې لا پراخې شي. غنی همداشان ویلي چې له خپل اساسي شریک متحدو ایالاتونو سره د هر اړخیز استراتیژیک شراکت لا پیاوړي کېدو ته سترګې په لاره دی. په میل آنلاین کې په دې اړه په خبر شوی مطلب کې د بایدن د انتخابېدو په اړه د یو شمېر عامو افغانانو څرګندونې هم راخیستل شوي چې اکثر یې ویلي نوموړی بل افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل چې ډېر په بیړه وښایي ورو کړي. محمد داود چې په کابل کې جامع پلوري ویلي چې بایدن به دغه جګړه ختم کړي خو هغه به په یو مسؤلانه ډول، نه په هغه ډول چې ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتل. تیمور شاران چې په کابل کې په امریکایي پوهنتون کې استاد دی ویلي چې له طالبان سره د واشنگتن موافقه یوه بده موافقه وه چې د افغانستان دولت ته هیڅ امتیاز نه و ورکړی خو د بایدن راتلونکي اداره به د سولې د خبرو په وړاندې زغم وړې یوه تګلاره مخې ته کړي. احمد جاوید چې په کابل کې محصل دی ویلي د بایدن انتخابېدل یو ښه خبر دی او دی ګمان کوي نوموړی به هغه تېروتنې تکرار نه کړي چې ترامپ ترسره کړي دي. احمد جاوید ویلي د دې په فکر بایدن به ښایي د طالبانو او امریکا پر شوې موافقې له سره غور وکړي او ښایي یو شمېر امریکایي ځواکونه هم په افغانستان کې وساتي. د طالبانو او د امریکا ترمنځ د فبروري د میاشتې د سولې د تړون له مخې به امریکا تر راتلونکې مې میاشتې پورې ټول سرتېري له افغانستانه باسي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم د بایدن د انتخابېدو په اړه پرون یکشنبې ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې دوی هیله مندي چې د بایدن ټاکنه د سولې پر شویو موافقو کوم منفي تاثیر ونه کړي بلکې له عملي کېدو سره لا مرسته وکړي. نیویارک ټایمز رسپانه په کابل کې د حملو زیاتوالي ته پام اړولی او لیکي چې ډیر خلک د دغو حملو پړه پر حکومت اچوي. ورسپانه د پیل په کرښو کې لیکي دغه حملې نه یوازې دا چې د دې ښکارندوی کوي چې دغه ښار د حملو له زیاتوالي سره مخ دی بلکې هغه پر افغان حکومت د خلکو د مخ په زیاتېدونکې نارضایتي څرګندونه هم کوي چې د دوی په وینا نشي کولی د خپلو خلکو ساتنه وکړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه په کابل کې په یوه اونۍ کې د دغو حملو په ترڅ کې یو پخوانی وتلی ژورنالیست د یوې ښاروالۍ پلار او د کابل پوهنتون لږ تر لږه 22 محصلان او نور کارکوونکي ووژل شول.
د جو بایدن په اداره کې به بهرنۍ تګلاره په ډېر احتمال د اوباما د وخت د خلکو په لاس کې وي. جو بایدن د باراک اوباما مرستیال پاتې شوی او د یو با تجربه سناتور په توګه یې کلونه د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه هم اداره کړې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور لري چې جزئیات یې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
جو بایدن به د هر بل منتخب ولسمشر په توګه د شاوخوا څلورو زرو مهمو څوکیو لپاره کسان ګماري. په دې کې د بهرنۍ تګلارې مهمې مخته وړونکې ادارې لکه د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت پنټاګان، د ملي امنیت سلاکاري او سی آی ای یا د استخباراتو مرکزي ادارې په لومړي توب کې دي. که څه هم بایدن او همکارانو ژمنه کړې چې ګڼې مهمې څوکۍ به هغو کسانو ته ورکوي چې د اوباما په اداره کې د کار تجربه لري، خو دا په همدې آسانۍ د اوباما د تداوم په معنا نه ده. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې به د روسیې، چین، ایران او ناټو تګلارې په بله بڼه مخته وړل کیږي. له ټولو مخکې د بهرنیو چارو وزارت راځي. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې د دې څوکۍ لپاره د دوو اوسنیو ډیموکرات سناتورانو نمونه تر بل هر چا زیات مخته کیږي، کریستوفر کونز او کریس مورفي. کریس کونز تیره میاشت بهرنیو چارو په مجله کې یوه اوږده مقاله په دې عنوان خپره کړه چې یوه دوه ګوندیزه بهرنۍ پالیسي لا هم ممکنه ده. په دې سره یې ځان داسې یو کس وښود چې حاضر دی له جمهوري غوښتونکو سره کار وکړي. دویم کس کریس مورفي دی چې د روسیې پر ضد یې سختې خبرې کړي او د اوکراین او نورو ختیځو اروپایي هیوادونو ملاتړ یې ښودلی. ستونزه دلته ده چې که یو ډیموکرات سناتور د بهرنیو چارو وزارت ته راځي نو په سنا جرګه کې به د ډیموکراتانو ځای کمزوری کیږي. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې د بلې یوې مهمې څوکۍ دفاع وزارت پنټاګان لپاره د چا نومونه ډېر یادېږي. د اوس لپاره تر نورو زیات د میشل فلورنوی نوم یادېږي چې د اوباما په اداره کې د دفاع وزارت دوه بېلابېلې مرستیالۍ مخته وړي. میشل فلورنوی تېر اګست په یو بحث کې ویلي وو چې امریکا باید زیات په نوې ټکنالوژۍ پانګونه وکړي څو په مټې د روسیې او چین کلکه مخه ونیول شي.
موږ د سوق ادارې داسې یو سیستم ته اړتیا لرو چې د ځیرک هوش ارتفیشل انټلیجنس په واسطه مخته ځي، څو په رقابتي شرایطو کې مقابله ممکنه کړي.
د منتخب ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار به څوک وي؟ لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ په نورو مهمو ادارو کې هم زیات بدلون راوستی، د ملي امنیت سلاحکاري هم په څلورو کلونو کې څلورو بیلابیلو کسانو ته ورکړه. جان بولټن یې تر ټولو لوړ پوړ څیره بلل کیږي او وروستی یو رابرټ اوبراین دی. اوباما بیا د ملي امنیت سلاحکاري دریو کسانو ته ورکړه. یوه پکې سوزن رایس وه چې ډیر کلونه په دې څوکۍ پاتې شوه او اوس ښکاري چې د بایډن په اداره کې د بیا راستنېدو چانس زیات دی. میرمن رایس چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره هم پاتې شوې، یوه تیز ژبې او په واشنگتن کې د بین الادارې سرسخته مبارزه بلل کیږي. انتونی بلینکن هم چې د بهرنیو چارو وزارت ته پرې خبرې کیږي، د میرمن رایس په وړاندې د ملي امنیت سلاحکاري ته یو سیال بلل شوی. یوه بله مهمه څوکۍ د استخباراتو مرکزي اداره سی آی ای ده. سی آی ای اوس د جین هاسپل لخوا مخته وړل کیږي چې کلونه په دې اداره کې کار کړی او د اکثرو کارکوونکو ملاتړ لري.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې موټر بم برید لږ تر لږه څلور تنه وژلي او څلورویشت نورې ټپیان کړي دي. وژل شوي ټول ملکیان او په ټپیانو کې پولیس هم شامل دي. چارواکي وایي په غزنی کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس تنه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. په وژل شوو کې و ملکیان شامل دي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د پلازمینې کابل په شهرناو کې د پارک سینما د ودانۍ له ورانولو دفاع کړې ده. کابل ښاروالۍ دغلته د دغې سینما د ورانولو کارونه پیل کړي چې د خلکو له غبرګون سره مخ شوي. د بلاروس پولیسو یکشنبه د حکومت ضد مظاهرهچیانو له ډلې سلګونه کسان نیولي دي. دغلته د تېرې اګست له ټاکنو راوروسته د الکساندر لوکاشینکا پر ضد اعتراضونه روان دي. یو شمیر افریقایي رهبرانو د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د جو بایډن او د هغه د مرستیالې کاملا هرس د بریا په تړاو مبارکیانې ورکړي دي. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې ډیلی کیپیټلز لوبډلې سنرایزر حیدرآباد ته په ماتې ورکولو سره فاینل ته لار پیدا کړه. فاینل لوبه دوشنبه مازدیګر مهال ترسره کیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې په تفصیل لوستلی شئ. پاتې ده ازادي راډیو ډاٹ کام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
محمد قاسم زواک له هلمند نلیکي وي طالبانو د سولې په بهانه خپل 5000 بندیان له بند آزاد کړ او اوسې جګړې ته زور ورکړی. امیر خان ایوبی له لښکرګان نلیکي د مختار د سیمې څخه زما په نظر کې هر یو ولسمشر د امریکا بریا ته ورسیږي، هغه به خپل پوځیان له افغانستانه باسي. قاری سیف الاسلام له هلمند نلیکلي وایي که امریکا رښتینی کار وکړي په یو کال کې به جنگ ورک سي. بل اوریدونکي عبدالعزیز غالب لیکلي وای کورونا شته نه ده ختمه شوې. خیال زر خان له خوست نه لیکلي وای د امریکانو د انتخاباتو وروسته د سولې خبرې سمې دي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اړید نه لیکلي وای د امریکا ولسمشر جو بایدن باید د افغان سولې په برخه کې د ډونالډ ټرمپ تګلاره غوره کړي. اجمل مسعودزی لیکلي وای د افغانستان حکومت د هڅه وکړي چې بایدن له راتګ سره د طالبانو سره خبرې روانې وساتي. د اوریدونکي هم له پکتیا دغه پیغام رسولی وو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. او اوس هم ورځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرام.
د انصاف په لټه کې یو چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی م کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
انشاءالله
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام.
زخان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. د لغمان له ولایت د جمعګل په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د الیشنګ د ولسوالۍ او د سایګل د درې ترمنځ سرک وکاله کېږي چې پلان شوی خو تر اوسه هم جوړ شوی نه دی. دی وایي سو ځلې د سیمې اوسیدونکي اړوندو مقاماتو ته ورغلي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. دغه ستونزه مو د لغمان ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده. وز به جمعه ګل په خپل خپل ستونزه ووایي.
د لغمان والا د لشنګ ولسوالۍ د شاله او د منطقې نه ستونزه وروره منګه د سرک د په نامه د لشنګ ولسوالۍ د اسلام آباد د ترنګ اسلام آباد باندې ولاره تللې د سایګل درې ته د جغل اندازي شوی وه. هر څه کار یې جوړ شوی و. دلته تقریباً اووه کاله اته کاله مخکې موږ ته وویل چې دې باندې قیر راځي. هلته د سره ووهه د رنگ یې ووهه چې دا چې پراډولې دا سرک موږ پاخه کوو. موږ ولسونه همکاران شو سره کومک شو. د اسکواټر والا د سره همکاري کوله ساتله چې څوک مداخله ونه کړي. اوسه د جناب الکوزي صاحب د شاروال د لخنه خواهش کوم چې د لغمان د سایګل خلکو سره ډېرې همکاري وکړي چې دا سرک د سایګل پرې پورې دلته سروې شوی و. دا باید موږ ته پاخه وکړي. موږ خو د همدې ملت د افغانستان ولس خلک چې موږ سره باید کومک وکړي.
چارواکو تاسې سره د دې سړک د جوړولو وعده کړې؟
تقریبا یو لس دبه موږ سره وخت شوی. لس دبه نور سپینګیرې ویل دا پیسې شاید بل ځای کې مصرف کړي دي. او بس همداسې موږ انتظار په تمه سړک جوړېږي. موږ راډیو ازادي نه خواهش کوو چې ازادي راډیو ډېر ښه راډیو ده او احمدان صحیح خلک دي. موږ دا ستونزه د سایګل ولسونو خلکو باید دا د یو میډیا د لارې نه د شاروال صاحب سره شریک کړي چې ټول سایګلي د ازادي راډیو ته تشکري باید وکړي.
د دې سړک اوږدوالی به څومره وي؟
تقریبا شل کیلومتر ده.
دا سړک څومره کورونه او څومره ولسونه سره نخلوي؟
د سایګل درجه څلور ده.
ستا په خبره دغه خراب سړک خلکو ته څه ستونزې پېښې کړي دي؟
موږ خو دغه ستونزه لرو چې وروره بره ځانه چې موږ کوم مریض یا مثلا ناروغ یا سپینګیری یا ځواني یا لکی چې د حالات کوما چې هغه چې شي زر رسول لاره کې لاره ډېره داسې کنډو کفر ده. بس اوبه مثال باران کېږي دا روښانه وځي او بیا د خرابۍ سرک تر څو چې موږ د مرکز پورې راوړو بس زمونږ مریض بیچاره لاره کې بس سایه ورکړي.
په دې سړک له ولسوالۍ نه د سایګل تر درې په موټر کې څومره وخت کې رسېږي؟
تقریبا اوس ډېر لاره خرابه ده. تقریبا یو ساعت موږ لاره ده یو ساعت.
په ژمي کې د دې سړک وضعیت څنګه وي؟
ژمي کې دا واوره ورېږي. واوره کم واوره وي خو بارانی نه وي. بس بیا لارې مثلا چپه کېږي بیا لاره بنده وي.
ښاروالۍ یا د ولایت مقام په دې حصه کې څه وایي؟
څو دبې موږ راغلي وروره څو دبې دومره لس دبې نه موږ تقریبا پنځلس دبې نه همدغه سپینګیري د ولس خلک دوه دوه نفر د کلي په سر راغلي. هلته بس بېرته ناهیل راغلي. نونو سبا نونو سبا بس وعدې ورکړي دي. او بیا ولسونه بېچارګان بیا هلته ولسونه کار وکړ. تقریبا دا چانک دره ورته ول شخصي سرک ځان ته پنځه لکه هلته مصرف کړ. یو سرک بچان ته تلل هلته تقریبا یو من جلغوزي دوه سوه کوره ده. اسکواټر والا ته ول موږ درکوو ته دا سرک وه. یو سرک پیلن په هغه ته تلل ده تقریبا برندک یو کلی وه هغه ځای پورې رسېدلی. یعنې اوس نږدې پاتې ده چې ولسي خلکو اخل د کلي سایګل ته نږدې کړی ده. تقریبا یو لس د کلاره به یې خپل کلي ته یادله شنور رسولی. خو یعنې موږ د پخته کاري هغه غواړو چې کوم ځای کې سروې شوی دا پورې موږ ته پاخه کې موږ همدې ولسونو خلکو همدغه دولت خلک یو چې موږ د دولت زموږ دولت ده زموږ زړه ده دولت موږ ته کار وکړي موږ ته زمینه مساعد وکړي چې څوک کار ته هلته لګېږي. که په کار واچوي چې خلک د دولت نه راضي شي خلک همدغه ولس خلک همدې دولت که نه خو همدغه دولت چې ده د ولس بچیان باید موږ ته کومک وکړي.
ژمی خو ډېر نږدې دی. تاسې غواړئ چې د ژمي تر رارسېدو دغه سړک جوړ شي؟
بس موږ غوښتنه بس ازادي راډیو نه خواهش کوو چې دغه لوړ مقامات سره هغه جناب الکوزه صاحب شاروال د انتشاب دیت سره موکږي. او خصوصا د والي صاحب رحمت الله یارمن نم ډېر تشکر کوم. الله تعالی دې روغ صورت او صحت جامو کې اوسېږي. توجه غواړم د سایګل سپینګیري مشران وغواړي چې نه یې کومه ستونزه چې سایګل کې مشکلات حل کړي ورته.
دا سړک په کوم نوم یادېږي؟
دا د سایګل دره ده. د اسلام آباد باندې لاره تل اسلام آباد پلنه لس درې ته تلي.
خستا ستونزه به د مسؤول مقاماتو تر غوږه ورسوو.
تل دې افغانستان آباد او تاسو م آباد اوسه دې خدای تاسو ته عمر درکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دغه ستونزه مو د لغمان د والی لویاند خاغلی اسدالله دولتزی سره شریک کړه. خاغلی دولتزی، د لغمان ولایت د وسیدونکو جمعګل ستونزه به مو اوریدلې وي، د دغه سړک د جوړېدو په برخه کې ستاسو نظر غواړو.
ډېر مننه. د لغمان ته د نوې رهبرۍ راتګ سره سم دلته د ټولو مرکز او ولسوالیو په کچه انکشاف د لړۍ د لا پراختیا له خاطره او د نوي مالک د راتګ له خاطره ځینې پروژې ډیزاین شوي دي. هغه مسله چې تاسو یادونه وکړه د علیشنګ ولسوالۍ د اسلام آباد سیمې ته کوم سړک چې تللی دا به شل کیلومتره نه وي، ستاسو د معلوماتو له خاطره وایم کم دی، خو ولې د شبدحات یا د کلو د رغونې پراختیا ریاست مسؤلینو ته جناب علي صاحب هدایت هم دادي په دو مجلسونو کښې ورته یادونه وکړه چې زر تر سره د سیمې د خلکو ستونزو ته په کتو باندې یاد سړک چارې پیل کړي. د کلو بیا رغونې پراختیا ریاست مسؤلینو والي صاحب ته ډاډ ورکړی چې نږدې ورځو کښې به هغه لومړني کارونه چې د نقشې او د پروپوزل جوړولو یا مثلا د سروې او دا چارې دي دا به ترسره کوي او انشاءالله په نوي مالي کال کښې به چارې شروع کېږي.
دولت زیا صاحب، څه علت و چې د دغه سړک جوړېدل دومره وځنډېدل؟
په مخکې یادونه وکړله چې یوازې د لغمان دغه یو سړک نه ده، په مرکز او ولسوالیو کښې مونږ په لسګونو کیلومتره سړکونه پاخه جوړ شوي دي، اساسي ډول باندې خیر شوي دي، خیریزه شوي دي، جغل اندازه شوي دي، ټول جوړ شوي دي. ولې دا هم په پلان کښې شته او د ولایت رهبرۍ ته د کلو بیا رغونې پراختیا ریاست ډاډ ورکړی چې په نوي مالي کال کښې به دغه سړک چارې هم پیلېږي.
دولت زیا صاحب، جمعه ګل وایي دا ډول وعدې ورسره څو ځلې شوي، خو دا ځل وعده به د تېرو په شان نه وي.
ډاډ ورکوو، بلکل ستاسو له طریقه ډاډ ورته ورکوو چې په نوي مالي کال کښې به تقریبا ټول کم یو میاشت ورته پاتې ده، په نوي مالي کال کښې به چارې شروع کېږي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لغمان له ولایت نه د جمعه ګل په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې د علیشنګ او سیګل درې ترمنځ یو سړک دی چې اووه کاله مخکې پلان شوی خو تر اوسه هم جوړ شوی نه دی. او د لغمان د والي ویاند ښاغلي اسدالله دولتزی وویل چې د دغه سړک جوړېدو ته تدابیر جدي شوي او په لږه موده کې باید د جوړولو کار پیل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
جوان
تریکا پولیس وجه شوې دي،
تا کار وکړنه به چې تا کار مریض راغی.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکه چې د بشتا سکره وخی
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
زمیمو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشتمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو او د ورکو شو عزیزانو د خبرونې ګرانو مینوالو سلام، هیله ده چې روغ جوړ او آرام اوسئ. دغه د نن ورځ بیا هم ستاسې د پروګرام د خپرېدو وخت رسېدلی دی چې نن یې زه طاهر روشان تاسو ته وړاندې کوم. د دې خپرونې په لومړۍ برخه کې به د هغو دوستانو پیغامونه خپاره کړو چې ستاسو کوم دوست او عزیز یې لیدلی او یا د هغه په هکله معلومات لري، او وروسته به بیا د هغو اوریدونکو پیغامونه نشر کړو چې د خپلو رکوسو عزیزانو په لټه کې دي. نو په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او خپلوان په دغه ډله کې وي، راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
بله، السلام علیکم. زه میری د زابل ولایت شنو یم. زه دا څلور کاله کېږي ورک کوم د ازادۍ راډیو نه ډېره مدد ما ورور زنګ را وولی. زه په کندهار کښې ولم چې کور درک نه راته معلومېدی، بیا چې د کور درک راته معلوم کړی، بیا مې ورور زنګ راته وولی، بیا بوتللم. د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه. زه پیدا شولم د هم د خپلې مور له کور له پلاره سره یم، له ټولو سره بس په کور کښې د خوشحالۍ ژوند دی کوی. بس د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه. ټول کور ازادۍ راډیو ته دعاوې کوي. خدای مل چا شې ورځې وشې شپې ولري.
السلام علیکم زمین سلامونه در اقداماتونه په دیزلین کې جوړ اورو وای ما غوړي تر دې ته دا پیغام دی چې په هلمند ولایت د دې پولیسوالۍ کې یو کس دی دا درې کاله کېږي چې راغلی دی د لوی شیږي داسې یو شل کاله ورولي دی د پلانونې ولیجانه کاږي کنمې محمد اکاري مسلمانو یور دی یا په اړه معلومات لري یا شناخته وي یا یو ورور یا ملګري وي نو زما سره په دې شماره باندې اړیکه ونیسي 0002 8 1 3 0003 یا سروان زیدا 0002 8 3 0003 د خدای په نوم.
السلام علیکم ز ایمل افغان د زری شغلی د مخې زنګ ولې دی لشکره شار ما یو د دوول سکاله لکې دا کړې دي نو کار مسلمان ورور نو په دې شمیرې دي ما ته زنګ وې سپر وسو څلور وسو شپته یو سره دوه ویشې سپر وسو پر څلور دوه شپه جو یو دوه دوه وسلام.
بلې السلام علیکم رحمت الله تعالیم د کندهار ولایت سخانی فاکر اړیکنی وایم زه د ورکسو ځان پروګرام ټول کارتونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم چې لري وایم درمنه دوستان دلته د کندهار ولایت د زړی ولسوالۍ کې یو اټانی د څومر د شپتو یا پنځو کال وروسته درمنه دوستان دا اټانی د اصلي تکلیف لري تقریبا اوه کال شاوخوا باندې کېږي چې موږ سره دلې اوسې سمور د خپل نوم غوټو شي فور نوم غنچو شي د ورور نوم سلطان شي او د پلان نوم پکې نو ساتي د فراه ولایت د مرکز د فرمانان اوسېدن که هر څوک نو आवाज اوري یا په دې اړه معلومات لري ما سره دې په دې شماره تماس کړئ په حیا درتلېش یو تلېش تاسو شپږ تلېش نمبر یو ځلې دا پر اړه درتلېش یو تلېش دوه تاسو تلېش مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زرو وزیر کی کی دغه نو ولایت د ګریش په لفظ یې ساسي لا په ځان یې زم نو ته وی کی کی د دې د وخت په لفظ کار د الګ کی سوي دی تقریبا د دې ماضي په کوم دی نو نه راکوم دی دا د دې ما سره دی نو که هر مسلمان دی نو یې ولان محمد دی که هر مؤمن دی دا سره یو نو ما سره دا مرو ان ایو ونی شي پروا پروا
په دې هله چې ستاسو د کوم عزیز او دوست ته پیدا کېدو زیر مدربندې کړی وي راځي چې اوس په دغه دوستانو پیغامونه واورو چې د خپل عزیزانو د پیدا کېدو په هڅه کې دي.
سلامونه نیک یې احترامات زما قبول منظور کړي د آزادۍ کارکونکو او ریډونکو د خره اخلاص زه کریم الله ارمانی د ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ ما موږ نه ماجوم نادر کښوي یو 15 میاشتې وکیږي سرخود ولایت نادر کښوي دی دیو په څو ګرځي مخ په پیدا مې نه کو کچام پیدا کول ما سره په دې میرا دی کوونی شي ټلیفون شميره به وته ویما ټلیفون شميره دا پیپر و ات ات سالور 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 و نه دعا داش میرا دا او بلش میرا به مبدا بم داش میرا کتا سمز دا کوشوی بنی به به تکرار کما سی پر و ات ات سالو سالور و نه دوا بس تاسو نړی را مننه کوم چې زما داش میرا آزاد رادیو کی نشر کړي خبرونه خاورې دن.
سلام علیکم از محمد رحمان میګما د لغمان ولایت اوسیدونکو زما د تر زویدا محمد ظفر نومیږي تقریبا د وومې میاشت په 13 تاریخ د کمپنۍ د کابل د کمپنۍ په سیمه کې نظر کښو دا او کچا ته اورم دې په کوم سره اړیکه ونیسي چې پر آتا یا 325 250 آیا چې پر آتا یا 325 250 آیا.
السلام علیکم زده آزادۍ ټولو کارګو ان کے اور ادن کو تا خپل سلامونه وړاندې کوم زما ابراهیمان نومې ګم د لغمان د ولایت اوسیدون کایما تقریبا شلو ورځې مخکې د کابل د کمپنۍ په سیمه کې زما د یو تر زوی نادر کښو دا چې هغه په نوم د محمد ظفر د پلار نوم محمد صدیق
او دی ورور نوم یې ایمان نومېږي او دا هلمند ته روان و په کمپنۍ په سیمه کې نادرکه شوی ده او که هر مسلمان ته او کوم ورور ته د ده معلومات دي نو په دې نمبر دې من سره اړیکې ونیسي 0 8 5 3 2 5 2. والسلام.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. خدا زادہ دے ٹولو کر کون کا اردن کو سلامون وند کوم پدی لے نے چرتو نام کاران جوڑ رو خوش خوشال زاخر محمد خادم میں چڑے تو لگا لگا د علمن دولا د واشیر ول سوالی رسل خلی ول زما د خالص چ د عشر کال کیش نہ درا کرے د سرا ولایت د گلستان ول سوالی د ماده پات د کیدی د مادر بیشو د سین چ خنا درا کا سوئی دی د کندهار خو د سلل دے چ د عشر کال تقریبا کیج د بسر نو میج درا کی نستا نو کړه د پاره باندې هر مؤمن مسلمان ورور معلومات مری نو د ډیر مسلمانانو هم درځي می خرابانی لمخه د زماله چې کوم په دغه شنه اړي کولې چې او کوم دوست په اړه باندې موږ ته معلومات راکړ موږ هغه وسره پیدا کړ نو موږ وعده ته سپان تل کا افغاني جایزه ورکوو نو زماله ټلیفون شمیره ده 0 1 0 1 1 3 2 8 1 9. ټلیفون شمیره ځل بیا هم تکراروم 0 1 0 1 1 3 2 8 1 9. سلامونه نیک هیلې احترامات زما قبول او منظور کړئ د آزادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو. السلام علیکم. زه کریم الله ارمانی مد ننګرهار ولایت سرخودنه زمنګ د تر زوی موږ نه نادره کښوې دی توري جامې دي او ترې سپلۍ دي پخپوې دي یو درې ورځې کېږي چې موږ نه ورک شوی دی او هیڅ په معلومات نه پوهېږو. کچان پیدا کړم زه به د ټلیفون شمیره وي د ټلیفون شمیره ده 0 8 8 4 4 4 9 2. دا شمیره ده زما کچان پیدا کو نو ما سره دې په دې شمیره دي کې ونیسي او د آزادۍ راډیو نه ډېره مننه کوم چې زمونږ دا پیغام ثبت کی او زمونږ دا دوستانی واوري او ما سره تماس کی چې زمونږ دا تر زوی پیدا کی ډیر زیات اور پکې خپای ما.
السلام علیکم د آزاد کارکونکو رادو کارکونکو ټولو ته سلامونه احترامات. او زما د تر زوی ورک دی مانه ابرار نامه ده د څلورم ورځ کېږي او که چا پیدا کړو نو زما دغه سالات شماره ده 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
پیغامات زما قبول او منظور کړي. د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زمنګا د یو خالل رکسوي دا بلکې تقریبا چې درې ورځې به کېږي مکتب ته تلل چې نه پوهېږو چې چېرته تلی ځو که چام پیدا کړو نو ما سره دې پهشي مهرباني اړیکه ونیسي. ارمان یم د ننګرهار ولایت نه یم. اړیکو شمېره به ورته ویم 0 8 8 4 4 9 2. زر بے بین تکرار کما 0 8 8 4 4 4 9 2. شیرینی با متور کو بس من تا دغه ماشوم پیدا کی خخ پرونه خاوریدن کی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمی رحمت دلمن ولایت ندالی ولسوالی تاس دغه پیغام درزم. زما یو انډیوال دی لالا جان میز د درې ورځې کې مستنه دره کدی هر مسلمان رو چې په اړه معلومات لري په دغه نارا دي ماته ټلیفون وکړي. سپروا درجیش یولس لس دا زما د ټلیفون شماره ده وروره. چې هر مسلمان رو چې په اړه معلومات لري ما سره دي دغه شماره اړیکه ونیسي. د آزادۍ رادیو ته ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زمیر احمد د تورا ولایت د بکوال سوالی څخه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. زما د یو اکا زوی دی ملا عبدالهادي اخوند نومېږي. د شپاڼه سورجې کېږي چې زموږ ته نادره کدی. هر مسلمان چې دغه زما زغ اوري په دغه شمېره دې اړیکې ونیسي. 0 8 0 1 3 4 دغه زما د ټلیفون شماره ده. هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري په دغه شماره دې ما ته ټلیفون وکړي. د محمد ساک زوی دی د بکوا د سهشنبې د منطقې اوسېدونکی دی. د آزادۍ رادیو ته ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د سرپل د ولایت عبدالواحد خان څنګه خبرې کوم. زموږ د اکا زوی دا یوولس کاله کېږي د سرپل اوسېدونکی دی. دا کوټ چې د شهر ورته ووتی د باد محمد په ناسته دغه معلومات
نن شیرینی موږ ورته کور کولای شو. شماره د ټلیفون صفر صفر یا شماره د ټلیفون کوم صفر صفر
السلام عليكم عبد الحنان ومن يملك بحر ولايته ما يبدو صوتي بدوال طريق واحد لان ميز النزاع ونيكورمي معلومات لدي مكا دايز ما وازو ريايت دن وردستان ما سرجي بحمدش ميرا حركة ونسي سيبر و دوار سيبر دري شباش پینزا دری و و دا اولی شمیره تکرار صفر و سوا پرجش درو پینزوس و اویا دو همه شمیرم دا صفر و بیا صفر بیا نه بیا اته بیا چلور بیا و بیا اته د خدای په امان د ازادي راډیو د امکاران څخه یو جهان مننه.
الو السلام علیکم، زه قاری عبدالسلام د زابل مرکز له قناه څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم، خصوصا د ورکشاپ عزیزانو په پروګرام کارکوونکو ته. زما یو محمد د مولوی عبدالحنان زوی ده، اصلن د زابل ولایت د شوکان ولسوالۍ اوسېدونکی ده. سپیانان د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه یو نیم کال مخکې مې درته شوی ده. په دې خپله زما غږ اوري یا د ده پاکله بل مسلمان معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې زموږ سره په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. صفر اویا نشت درې سوه سوه یو اویا د ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم، صفر اویا نشت درې سوه سوه یو اویا. د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زاد ولی چمتو د هلمند ولایت د بریټول سوالی صدا پیغام ته سپردم. زما د اکازو سلیکلا پنامه د پلار مې محمد حسین اکازی او د عبدالرشید مرحوم نسی دا نکاله کی چې نظر راته ولې کار مومن مسلمان بوته معلومات یې هغه خبر ما زاوې مسئله په دغه دوه شمارو اړیکه ونیسي. صفر و صفر و دوا ات یو درې صفر درې استاده شماره صفر و درې یو پنځه نه درې دوه اته اته د خدای په امان.
السلام علیکم خاوند پارا د دې خیر مساسته در کې د ازادې والا ما د زوی د دوه کاله زیاته کم کېږي د تاسو نه ډېر دغه او که تاسو مخکې پلس کال راته اعلانونه وکړو خو اوس بېخي د مړي او ژوندي په دره کې پوه نه شوم. سید مور نومېږي ډېر مراغ مثال ډېر دګم نه دی خو نادر سید مور نومېږي او د البات نه ما ټلیفون زوی پلار یې محمد عمر مې نوم دی په کوم شینواره ما دې بالا نو کار چې دې له وادرې ده او دا دې دغه نه دې انسان یو اسلامي د لارې تاسو څنګه یو خبر شم په ملي کې ځول به خو څه فلو به مې وشي واځه غل دې په چې نه دې خدای دې په عمر به یې سره ولې خلک نه و وکړا دا کار له وشو چې ورغ دې نه و دې ټلیفون لمبر ده سره ما صفر و اته دوا
نو ګران اوریدونکو، دا وستاس هغه پیغامونه چې تاسو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړی و او موږ هم خبره کړو. خو باید وایم چې استاس پیغامونه زیات دي او ټول په یو خبرونه کې نه ځایږي، نو تاسو نور پیغامونه به حتما پر اټلونکو خبرونه کې خبرو کړو. او تل په یاد ولرئ چې د پیغام ثبتولو په وخت کې خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره او همدارس د ورکسیوی یا پیداسیوی شخص نوم، ادرس او نشانه هم د یاده ونه باسي. تر اټلونکو خبرونه پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او ښه چارې غوړم. خدای پامه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و سالور دری شپاک یاو یاو ریبیا وایم سفر و سفر سفر دوا و سالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 02 02 21 21 2 1 1 5
شه ټول ملت ور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو